السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکې له چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت له 280 ډیر کسان له دې قبل د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلی دي چې ګیرې نه ده پریښې. رویتاس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دی وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو په یو راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې له طالبانو د ادارې له 14,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولي دي. رویترز په دې راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي ویلي چې د دوی له نیمایي زیات یې له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بېرته خوشې شوي دي. د رویترز په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تېر یو کال کې د موسیقۍ 1328 آلې ماتې کړې او زرګونه کمپیوټر کاران خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پرزیدل جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني 4 ورځې مخکې په یوه بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یوه بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللی دي او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نخوري. خاغلی زی احمد دغراز ویلی د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده خو زیاتوي که له ډیورن کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه ولاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دې ریاست نن سه شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به سبا چهارشنبه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. په مختلفو سیمو کې د ورښتونو اندازه د 50 تر 90 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په تېرو 2 ورځو کې د غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل او میدان وردګو ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونو او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې دي. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. د افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي دي تر هغه مهال په فلیپین کې دیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونې بشپړېږي. د فلیپین د بهرنیو اړیکو د ادارې ویاند تیراسیتا دازا نن وویل د شوې موافقې له مخې د امریکا حکومت به په دې هېواد کې د افغان کډوالو د استوګنې، خوړو، دارو درملو، امنیت او ترانسپورت لګښتونه ورکوي. دی ویاند زیاته کړې چې فلیپین دې کسانو ته تر 9-15 ورځو پورې په دې هېواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته او مړي موندلي دي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمتو د خوشي کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ ویلي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یو تونل څخه ترلاسه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل وړاندې په خبرونه کې وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ویمن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار ته دوام ورکړي. د سی این این شبکې په وروستو کې راپور ورکړی چې یو شمیر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له قاچاقي لارو د هېواده د وتلو نیت کړی دی.
وسنه شرایط کې مونږ رشته حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کړی، یعنی په قانوني ډول چې وطن غواړو هیڅ لار نه لري.
د راپور په اسناد له یو شمیر افغان میرمنو سره هم غږېدلی یو. د امریکا متحده ایالات وایي له فلپین سره په هغه هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتي استوګنې په اړه موافقه کړې ده چې د امریکا د ویزو غوښتنه لري او تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. یو شمیر افغانان هم ورته خوښ دي.
هیله لرم چې دا کمپ چې په فلپین کې جوړیږي د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
تغرس په راپور کې بوواره چې د خوست په لری پرته سیمه ترې زیو کې د دوه کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمنی ختمه شوې او په دوستی بدله شوې.
خوشاله په دې یو چې راتلون کې واقع دی ویني ته دوه د ماشومان د یتیم کې دوه مخه ونیول شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ویمن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي چې د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالي ملاتړ ته دوی اړتیا لري. یو ان ویمن ویلي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکي اغېزمنې کړې، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې کړې دي. نور په دې راپور کې
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبې په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي د بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند، بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په خوشینی سره د دې پروژې په بندیدو یا د دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمن نسولو، بلکې هغه میرمنې چې موږ سره سافت وي موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمن نسولې، ځکه موږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
پوهنتون مکتب فارغ هستن با اونا اشتغال زی میکردیم برشان با زمینه کار برشان فرق
ده پوهنتون او خوانزی څخه فارغ سوی موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمیره د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټون کی وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خود په خواب شان نه، لکه خزو سره اوس موږ همکاري ډیره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
یو شمیر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو د تېښتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ناقانون لارو له خپل هېواده د وتلو ته مخه کړې. دا خبره امریکایي سي این این خبري شبکې په وروستي راپور کې کړې ده. په راپور کې د یوې افغانې پوځي ښځې کیسه راخیستې چې وایي له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ شوې ده. نور حال په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته د دغه هواد یو شمیر ښځو او نجونو ازادۍ او حقونو ته د رسیدنې په هدف په ناقانونه توګه او له خطرناکو لارو کډوالۍ ته مخه کړې ده. سی این این خبری شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې ښځینه پخوانی پوځي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې دا ښځه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایرانه تر ترکیې د قاچاقبرانو لخوا د 20 ورځو لپاره برمته شوې او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوي دي. د سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالح عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوي چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړستل شوي چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړه سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره له هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی هم ده.
تاسفانه
700 نفر کې د ګروې کومو بودیم همیشه رد مرز کردن بچو ځکه لبد مرغه موکسل کسان یو ټول رد خپل کارت او د اورور پوزي کارت می ور وخوده. موږ او څنورې خزیې د پیسو په بدل کې خوشی کړو. د سفر پوګدو کې لغلو او نور ستونزو سره هم مخ شو. دا سفر زموږ لپاره سراسر له ترخو خاطرو ډک وو.
یو بل ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوې ده.
خانه تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور ته تلاشی راغلی و علیه وروستا می میړه له کور ووت او د هغو ګواښونو له امله چې زه او میړه می ورسره مخ شو بیرته راونه ګرځید. له وروستا مجبور شوم چې له لور سره می د چمن له لارې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړه شم.
دا وای دا مهال په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او د خاوند برخلیک هم معلوم نه دی. خو یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې لا هم په افغانستان کې دي د طالبانو د حکومت له لوري لننګونو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې شوې ده.
اوسنی شرایط کې مونږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزه راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بند دي، حضورې بند دي. ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت یې خلاصېږي، بیا به ته سفتنام کوي. تقریبا یو پاسپورټ چې ستا
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فلیپین وای د متحده ایالاتونو هغه غوښتنه منل ده چې وای محدود شمیر افغان کډوال ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتی ډول ځای ورکړي. په افغانستان کې یو شمیر افغانان چې د امریکا د حکومتي ادارو یا په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د اس آی وی په نوم کیسونه لري دغه هوکړې ته خوښ دي چې امریکا ته د دوی د تلو د کیسونو د څیړلو بهیر به ورسره چټک شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غهواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څیړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وو
زه هیله لرم او خوشبینه مدته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوي چې څومره شمیر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو اس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره اس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څیړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یې وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپل ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه د شپږو برمتو مړي موندل دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندل دي. نور له احمد ګلاورو.
د سیمهال چې د څباندې سلو اسرائیلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي، د اسرائیل پاوڅ نن په یو بیان کې ویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلی برمتو مړی موندلی دی. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویل دی چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسېدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرایلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوې وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتهو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرایلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلي برمتو خوشې کول دي، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرایل هغه طرحه منلی ده چې له مخې یې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرایلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوې دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پرېکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرایلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په لری پرته سیمه تاریزیو کې د دوه کورنیو ترمنځ بولس کلنه دښمنۍ چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و ختمه شوې ده. سولو کوونکو ویل دښمنۍ په محال نه یوازې د خپلو کورنیو د کار سړي لاس ورکړي، بلکې په دې موده کې د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي دي.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډې کړیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوار لستنه پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخور دی وی جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنۍ ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرام خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ د یوه لوري پاستازولۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعا چې بدی د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي، چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره بدی سره وکړي بیا بیا ختم کوي، بل څوک بدی ونه کړي، خید ورګرې ژوند وکړي چې چرته یې جمع بات کړي دي. اول د یو خبره ویسي هیڅ مشکل بونه کسي که یوه خبره ته وسي نه به مشکلې که چېرې اول د شیطان ومنل اخیر به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل به توز به اوي. یعنې د اول لږه سلام وکړي نو دا به د مشکل وړي نه به وړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډیره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډیر په خوشحالتیا سره غوړه کې خو ډیر زوریدلی و ډیر ستړی و ډیر ستړی و خو الحمدلله ډیرې پلانډو لانډو یې مې ته مثبت ځوابونه روکړه یعنی د حال یار ته جوړه کړه د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو
بلدوی ته قومی مخور وای چې په افغانی ټولنه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په لوی او وړو قومونو او خلونو کې په قومي نر خوري واج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټول ځانونو ته په ګټه بولي. قومی مخور مختار الدین جلالزی ویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصلې چې په محکمه کې ډیر وخت نیسي یا فوج که بعضی وخت د محکمې فیصلې خلکو ته لږ سخت هم تومیږي ځکه شریعت خو ډیر ښه شایده ډیر نیک شایده خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دغه سي ډیرې معاملې نور ختم شوي دي خدای پاک د مشران په واسطه هغه تر حل رسول دي.
سره لدې چې په دې ورستیو کې د دښمنو کورنیو ترمنځ سوله کولو لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغیزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم ډیرې داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ور پاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناستي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکو وایي په لوی سیند کې بلی پل سیلابونو او توپانونو ویجاړ کړی او دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره له کومې ورځې چې دا پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوې له هغو وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتون او دندې درلودونکي هم دفترونو ته په وخت نشي رسېدی.
پښنګار او د مسلم آباد ترمنز یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله سوننګاله او بيزاګاله او لنډي اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاغو شو زمنګ د تک راتګ لار د مرکز سره قطع شو او ډیر سخت مشکلات دي.
دا د ناړی ولسوالۍ د سونګلی وسیدونکو قاری عبدالقیومو زای وسیدون کې ویل کوم ورځ چې پل تخریب شوی او په سین کې وبو زیاتی شوی له هغه وروسته از د کون کې خونځي او ناروغان روختون مامورین دفترونو عوام خلک خپل کارونو ته په وخت نه شي رسیدلې او له ډیر از د کون کو درسونه پاتې شوی دي. قاری عبدالقیوب یو ځل بیا
زمونږه ماشومان د مکتب د کلی نه چې کوم بریکوټ تزي او ناړی ولسوالۍ تزي مکتب ته نو هغه ډیر لري دی دونی میګنټه ناړی فاصله لري دونی میګنټه شاوخوا دا بریکوټ سره وصل ده نو لار ډیر اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زنګو باندې پوری وزي نو ډیر ډیر سخت مشکلات سره پوری وزي ځکه چې سیند او ټول مایده واړی دي مکتب تزي کورسونو تزي دغه رنگ مدرسو کې دي نو نشي کولای چې په دغه زنګو باندې پوری وزي. دغه تیر وختونه کې دغه پل نه څلور کسان زمونږ د کلی مولد لغه شهیدان شول.
د ناړی او بریکوټ په خونځي او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره تری درسونه پاتې شوی او نشي کولای چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
هله د چمنګ مکتبون ته لاشم ډې حبونه ما سیم پیانو مون درسونه پات شو او مدرسې رانه پات شو بس دا که شو په کورونه کې سیناسو ازمو دا وخت نه ژوند ته پول جوړ شي امو په آرام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سین څخه بلې غاړې ته د سونګلی بيزګل لنډيوار او نورو کلی وسیدونکو به د پول بیا رغبنه او د خپل شته ستونزو د هواري لپاره د ناړی ولسوالۍ کې د طالبان حکومت ځای چارواکو او د ولایت په کچا د دوی له مسولینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکی کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا د چې یاد کې بلی پول ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالکریم
د سین نه د تګ را تک د پاره بل لار موږ نه لرو زمونږ واړه نشکوله چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي سکه لپاره امتحانونو کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده چې د پول موږ لا کې دي زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو زمونږ د ضرورت رافه کې
هڅه مو کړی چې کونړ کې د طالبان حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریکه کړو او ترې جواب تر لاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول، خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله 15 تخریب شوي. د مرورې هغه په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه، خو د زیړی بابا پشد او د ساوی وران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کیبلی پلونه هم رغول شوي، خو د ناړې ولسوالۍ د سونګلې په څیرې ګڼ لکار لوېدلي او